واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنن ځان یوسف سیم تاسو ته د سهارنی خبری خبرونی سره هرکلی وایو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونو ته د نړۍ د مختلفو هیوادونو او نړیوالو ادارو مشرانو د بشار اسد د حکومت نسکورېدو ته په خبرګون کې په سوریه کې د ثبات پر اوستلو د اقلیتونو په خوندیتوب او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره په سولې ستوګه د واک په انتقال ټینګار کړی دی. په سوریه کې یاغي وسلوالو یک شنبه دسمبر اتمه د دمشق ته نیولو وروسته د واک نه د بشار اسد د لیرې کولو اعلان وکړو. د رپورټونو له مخې بشار اسد سار وختي په هلیکاپټر کې دمشق نه نامعلوم ځای ته تښتېدلی دی چې ورسره په سوریه کې د دیالس کلنۍ کورنۍ جګړې وروسته د هغه واکمني پای ته ورسېدله. سپینې ماڼۍ یک شنبه دسمبر اتمه په یو بیان کې په سوریه کې د یاغي وسلوالو خلخوا د بشار اسد د حکومت نسکېرېدو ته په غبرګون کې ویلي چې ولسمشر بایډن او ټیم یې په سوریه کې غیر عادي پیخي د نږدې ساري او د سیمې ایزو شریکانو سره په دوامدار توګه په تماس کې دي. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې بشار اسد له خپل هیواد نه تښتېدلی دی او د ولادمیر پوتین په مشرۍ روسیه نور د هغه د ساتنې لپاره لیوالتیا نه لري. ټرمپ زیاته کړې ده چې روسیه د یوکرین سره د جنگ او خراب اقتصاد او ایران د اسرایل او په جنگ کې د بریالیتوب له امله روس اوس په کمزوري حالت کې ده. د قطر په پایتخت دوحې کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شردفيري کرن ډیکر د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د خصو او جنوب زده کړو د بندیز پریکړې ته خبرګون کې ویلي چې دا پریکړه به هیڅ جبي کلتور او مذهب کې توجیه نه لري. کرن ډیکر د شنبه د ورځې ناوخته دسمبر ومه د اکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې د رپورټونو له مخې په قندهار کې شوې د پریکړه به په افغانستان کې د میندو او ماشومانو پر روغتیا ډېره ناوړه اغیزه ولري. میرمن ډیکر لیکلي کندهار لوړاندې د ښځو د ښوونکو او انجینرانو کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکي د خطر سره مخ کړی دی. د سیمه ایزو رسنیو د رپورټ له مخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت معین بخت الرحمن شرافت کابل کې دغه وزارت کې د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې هغوی ته ویلي چې د دسمبر درېمې وروسته په طبي انسټیټیوټونو کې د جنو محصلینو په شمولیت او روانو د درسونو بندیز لګیدلی دی. د پاکستان پوس په تیرو دوو ورځو کې د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د 22 وسلوالو د وژنې پر ادعا سربیره د شپږو پوځیانو د وژلو خبر هم ورکړی. د پوس د عامه اړیکو ادارې ISPR دسمبر په ومه په خبر کړي بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د خیبر پختونخوا په ټانګ کولسوالۍ کې نه مشکوک وسلوال ووژل او شپږ نوري جوبل کړل. پوس زیاتوي چې په دې سربیره په شمالي وزیرستان کې هم لس مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ای په یو بیان کې ویلي چې اورپای ټولنې په دغه شرکت لګول شوې څلور کلن بندیز لغوه کو او بیرته په اورپا تخپل پروازونه پیل کړي. د فرانسې خبری ایجنسی تشنبی پورس دسمبر ومه د دې بیان له مخې په یو رپورټ کې ویلي دي پاکستان نړیوال هوایي شرکت به د جنوري په لسمه اسلام آباد نه پاریس ته پرواز وکړي. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ دسمبر اتمه د یوکرین او فرانس د ولسمشرانو سره د ملاقات وروسته په یوکرین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. ټرمپ دا وکړه چې کیف غواړي د جګړې بندولو لپاره معامله وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ټولنیز شبکې ټروت سوشل کې لیکلي دي چې په داسې یوې جګړې کې د مسکو او کیف سلګونه زره کسان وژل شوي چې باید پیل شوی نه وي. هغه لیکلي دي باید سمدستي اوربند شي او مذاکرات پیل شي د کوم ضرورت پرته د ډیرو ژوند ځای شو او ډېر کورونه ویجاړ شول. نوموړي د روسیې په ولسمشر ولادمیر پوتین غږ وکړو چې د جګړې ختمولو لپاره اقدام وکړي. ټرمپ د یوکرین او فرانسې د ولسمشرانو ولادمیر زلنسکي او ایمانویل میکرون سره تر خبرو وروسته د څرګندونې کړې دي. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شنبه په ورځ دسمبر ومه پاریس ته تللی تر څو د نړۍ د نورو مشرانو سره د نوټردام د لرغوني کلیسا د بیا پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې ټرمپ په دې سفر کې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل میکرون او د یوکرین د ولسمشر ولادمیر زلنسکي سره چې د کلیسا د بیا پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی خبرې اترې وکړي. ټرمپ د رواني اونۍ په پیل کې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره د میکرون بلنه ومنله او ویل چې د فرانسې مشر یو هیرارون کې کارت سره کړې تر څو د دات لاسه کړې چې نوټردام په شانتار توګه او حتی د هغې پورته بیا رغول کیږي. هم دا شان ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو لومړی میرمن جل بایډن په دغه مراسمو کې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایډن په استازیتوب ګډون وکړي. د نوټردام کلیسا چې 1800 کال لرغونوالی لري په 2019 کال کې د اورلګیدنې لاملې چت او سلې په بشپړ توګه ویجاړ شو. د دې کلیسا بیا رغونه چې جوړولې دومره پیړۍ دوام کړو او د بیا پرانستلو په مراسمو کې د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر او نورو مشرانو ګډون د میکرون لپاره د بریا شېبې ګڼل کیږي، خو د بریا دا شېبې په فرانسې کې د سیاسي ګډوډیو تر اغېز لاندې دي. د دسمبر په 14 د فرانسې پارلمان د صدر اعظم میشل بارنیانا د باور رائے بیرته واخیسته او حکومت یې ورتل ته له درې میاشتې فعالیت وروسته ړنګ اعلان کو. قدر منو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه. افغانستان کې خلک د انټرنیټي خدمتونو او بیونه شکایت کوي. د سوریه تر میاشتې طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت یک شمه د نورو سهولتونو تر څنګ او نامه د انټرنیټي خدماتو د بیو د چټکتیا اعلان کوي چې د پنځه خلک شکایت کوي چې د بیو د کمښت او مهاجرت پایته ورسېږي. د انټرنیټ کیفیت هم کم شوی دی. د حال د شمساریان پر رائټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې اسد پالوتکه کې سپور شوی او نامعلوم ځای ته تښتیدل دي. مخالفو وسلوالو د مرکز د مش په شمول د ټولو خارونو د نیولو ادعا کړې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوال وایي د پلازمینه دمشق کنټرول په لاس کې نیولای او بشار الاسد په الوتکې کې له هېواد بهر یو نامعلوم ځای ته تللی. عیني شاهدان ویلي چې په زرګونو کسانو په موټرو یا هم په پلي ډول د دمشق په عمومي میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي.
دا زما د ژوند تر ټولو خوشاله ورځ ده، لکه چې بیا زیږیدل یو. دا هغه ورځ چې مؤمنان د خدای په بریا سره خوشاله کیږي. شکر خدایا. زه تاسو ته د ورور په توګه مشوره درکوم چې یو لاس اوسئ او بهرنیانو ته د مداخله اجازه مه ورکوئ.
وسلوالو مخالفانو هم دارنګ ویلي چې د سیدنایا په نوم نظامی زندان نیولای او خپل ټول بندیان ترې خوشی کړی دي.
مونږ واسي په خپل بریا خوشحالي یو. مونږ د هغه بندیانو لپاره هم خوشحالي یو چې د کلونو بندرسته را خوش شوي دي. خدای دې دوی ته خیر ورکړي او دوی ته نوې بریا ورپه برخه کړي.
د دې بریا سره اسلام پال وسلوالو په سیمه کې د روسي او ایران نفوس ته هم لوی گزار ورکړای. هغه مهم متحدین چې د جګړې په حساسو شیبو کې د اسد ملاتړ کاوه. د ایران انګلیسی ژبې پریس ټی وی د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سوری وسلوالو د دمشق له نیولو وروسته د ایران په سفارت برید کړای.
ولې ما فکر کوم با این 10-13 سالی که روی سوریه و رو منطقه سرمایه گذاری کردیم در واقع به نوعی میشه بگی که بازی خوردیم تو قضیه، برای اینکه الان با این شرایطی که به وجود اومده، حالا ما نمیدونیم، به هر حال مردم عادی نمیدونن که چه توافقاتی در پشت پرده هست.
متحده عربی امارات و تمدر لودلا چه اسد لی ایران چه خلری کری اواغه ده سونی مسلمان و عربی هیوادون و پومینز که دیو ارزخناک کس پتوگا پورانده کولو که رول ولو بوی. خودوی لده کار چه زکر در رو کرده او ده اغا پورانده ده سونیانو ده بغاوت مشری و کرده چه اغا ده سونیانو ده زپلو لپاره ده شیعه او غیر عرب ایران او روسیه چه خم رسته و منله.
زما پاند ایران ده سیمه یو مهم لبغاره پاتې شوې ده. مونږ باید دا شیبه د وصل او د راتلونکو په اړه د خبرو اترو لپاره وکړو. ترکیه هم د خپل امنیت په اړه مشروع اندېښنې لري او مونږ باید په دې اړه هم خبرې وکړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د یکشنبه په ورځ ویل چې د سوریې نوې اداره باید ټول شموله وي، ځکه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته به د سوریې خلک اوس راتلونکي په خپل ټاکي.
دا د هیواد یووالی او بیا رغاونې وخت دی. موږ د سیمې په دیننه او بهر کې په ټولو فعالینو غږ کوو چې په هوښیارۍ او آرامۍ سره عمل وکړي او له داسې ګامونو ډډه وکړي چې سیمه نوره بې ثباته کولی شي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان شان ساوت پر ایکس ټولنیزې شبکې یو پیغام کې لیکلي، ولسمشر بایدن او د هغه ټیم په سوریه کې غیر معمولي پېښې له نږدې څاري او په سیمه کې له خپلو همکارانو سره په اړیکه کې دی. د منځنی ختیځ په چارو کې د دفاع وزارت مرستیال دانیل شپیرو وایي امریکا به په سیمه کې خپل حضور وساتي او د داعش د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
په سوریه کې اوسنی وضعیت د بشار الاسد رژیم د روانو ظلمونو او د روسیې او ایران په ملاتړ د تکیه کولو مستقیمه پایله ده. که دا جوته شي نو هیڅوک باید د اسد رژیم د پای ته رسیدو لپاره اوښکې توی نه کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو مخکې ویلي وو چې امریکا باید د سوریې په جګړه کې ښکېل نه شي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شردفیر کرنډیکر وایي چې په طبي سانګو کې د افغان میرمنو په زده کړو د همدا شان د دوهې فورم د 22مې غونډې په سنډه کې د بندیز پریکړه په هیڅ ژبي کلتور او مذهب کې توجی نه لري. افغانانو خزو او جنو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم د طالبانو رستې پریکړه غیر انساني بللې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د تعلیم په برخه کې د طالبانو په تګلارو د نړۍ مخ په زیاتیدونکو اندېښنې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د سفارت شاردافیر کرن ډیکر په ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو له خوا په طبي انسټیټیوټونو د خزو او نجونو پر زده کړو بندیز په هیڅ ژبي کلتور او مذهب کې د توجیه وړ نه ده. میرمن ډیکر دا پریکړه په کندهار کې د طالبانو د رهبرۍ کار بولی.
کندهار د میرمنو د خونکی کېدو او انجینر کېدو په مخنیوي سره وارد مخه د افغانستان راتلونکي د خطر سره مخ کړی ده. دوی به اوس د نجونو د ډاکټرۍ یا قابله کېدو په مخنیوي سره دا بهیر په بشپړ توګه لمنځه یوسي.
کرن ډیکر په پرله پسې ډول په خپلو څرګندونو کې د کندهار او یا کندهاري طالبانو یادونه کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا پر اختیار ټول واک کندهار پورې محدود ده؟
وګوري واقعت ته چې دی چې امیر المؤمنین په کندهار کې دی کدلته وزیران فیصله وکړي او کار څوک فیصله وکړي هغه فیصله به خامخا امیر المؤمنین ته ځي، هغه به تاییدوي یا به ردوي. خو دا دا معنی نه کوي چې وزیرانو خبره کم قابل د اعتبار او د باور نه ده، بلکې دا خبرې چې بیا څوک کوي دلته څو شاد شته چې خلک د موقع څخه استفاده کوي او چې اختلاف د طرفو ته سی. یو دغه صدا ده چې اوس مثلا خلک وایي چې د طالبانو حکومت ته سي، نه وایي چې اسلامي امارات یا د افغانستان حکومت، او یا مثلا خلک وایي د حقانی شبکه یا نور طالبان دا سره جلا کوي، یا د دې ماوره خلک اوس وایي چې د قندار طالبان، یعنی قدرت نن د قندار طالبان او د نور طالبان ته سي اعتبار کوي چې تاسو په افغانستان کې واک قدرت نه لري.
مرمن ډیکر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د دوهې فورم 22مې ناستې په څنډه کې هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانو خزو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دغه ناسته کې د افغان خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وویل دا لومړی ځل دی چې د دوهې فورم په 22مې ناسته کې لشپګشتو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي.
د طالبانو سیاستونه او د فرمانونو صادرول دا څرګندوي چې هغه یعنی طالبان په افغانستان کې د نړیوالو ژمنو د رعایتولو نیت نه لري.
د نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت په تیبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه چې ویل کېږي د دغه ډلې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر شوی رسمن کومه تفسیره نه ده کړې. احسان لاریوبزای، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د جمهور رئیس بایدن میرمن په پاریس کې د نړۍ د یو شمېر دولتي مشرانو سره د نوټردام د تاریخي کلیسا د بیا پرانستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د کلیسا 15 کال په خوا د اور لګیدلو له امله زیانمنه شوې وه. د امریکا غږ خبریالې لیزا پرایټ رپورټ را لېږلې. تاسو په پښتو ژباړه اورئ.
د طوفانی موسم لکبل د پرانست غونډې مسولین ارشول چی غونډې دیننه پتالار کی ونی سی خو بیا هم د برخوالو روحیا په خپل ځای پاک و. د پاریس تر پادری لورنت ال ریچ د شنبه په ماخام د نوتردام د کلیسا دروازې د خپل مقتدیانو سره په شریکه پرانستلې. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړۍ د مختلفو برخو نه راغلو هغو یو نیم زرو نه زیاتو میلمنو سره ناست و چې د کلیسا په پرانسته غونډه کې ګډون کړی و. دا د ټاکنو تر ګټلو وروسته د ټرمپ لومړنی بهرنی سفر ګڼل کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د نوتردام د کلیسا د بیا پرانستې په اړه خپله خوښي د یو پیغام له لارې ښودلې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د نوتردام د کلیسا د بیا رغونې په چارو کې کومک کوونکو او جوړونکو ټولو کسانو نه مننه کړې ده. هغه ویلي سترو قانونو تل ناممکنه کارونه ترسره کړي دي. د شنبه په سهار د فرانسې ولسمشر مکرون د امریکا منتخب ولسمشر ترامپ اول دوه په دوه او بیا د اوکراین د ولسمشر زیلینسکي سره شریکه غونډه کې هم خبرې کړې دي. د امریکا د برحاله ولسمشر جو بایدن میرمن جیل بایدن هم د پاریس د نوتردام د کلیسا پرانستې غونډه کې برخه لرله. د شنبه د ورځې په مراسمو کې د موسیقۍ برخه هم شامله وه. د نوتردام کلیسا په د عام ولس لپاره د یک شنبه د ورځې نه خلاص وي خو خلک د شنبه د ورځې نه په قطارونو کې ورته ولاړ دي.
دا یو عیسوي په توګه دا زمونږ لپاره یو مهم ورځ ده. دا د فرانسې په تاریخ کې یو مهم ورځ ده. دا زمونږ د مذهب لپاره ډیر ارزښتناک ورځ ده او دا په دې هم ډیر مهمه ده چې دا زمونږ د ورتیا ښکارندوی ده.
زه په خپل هندو وایم خو د یو عقیده لرونکي انسان په حیث زه د ټولې نړۍ د خلکو سره مینه لرم چې دلته د دې مذهبي ځایونو لیدلو ته راځي.
په 2019 کال کې په پاریس کې د نوتردام کلیسا په اور کې وسوځیدل او د پیښې ګڼ خلک خوابه دي کړل. د دې کلیسا په بیا رغولو سلګونه میلیونه ډالر مصرف شول او سلګونو کارګران او مسلکي خلکو یې په بیا رغونه کې زیار وایست. د فرانسې ولسمشر مکرون چې 15 کاله مخکې ژمنه کړې و چې دا کلیسا به د پخوانه هم ښکلی جوړیږي او هماغه سي وشول. د نوتردام د کلیسا د بیا پرانستې د مراسم په داسې وخت کې کیږي چې فرانسې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د قرض او خساره وضعیت خراب دی، کارګر ناراحت دي او د مکرون د محافظه کار حکومت رنګیدل هم یو بده بلګه ده. خود دې دومره خوشینهونکو شرایط سره سره هم د فرانسې خلکو ته د خوکی د منځلو یو فرصت د نوتردام د کلیسا د بیا پرانستې په صورت کې په برخه شې ودی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
یوکرایني خبريالا نتاليا ګومينيوک د هغه لومړني کسانو په ډله کې و چې د روسي له خوا د یوکرایني ماشومانو د تختولو پاړه پلټنی وکړي. په واشنگټن کې په یو لړ مراسمو کې هغه ته د بورکینا فاسو، غزي، هند او بلجیم د خبريالانو ترڅنګ د خپل کارونو لپاره ستاینلیک ورکړل شو. د واشنگټن د امریکا غږ د خبريال لیام سکاټ د رپورت پښتوش باندې تاسو دراورو.
لای ساساتو د کسانې د دثیر کال هغه ساهنی دي چې اوکرایني ماشومان د روسي ځواکونو لخوا تر برمته کېدو وروسته خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي. د اوکرين حکومت اټکل کوي چې د جګړې لپاره رئیس شاوخوا شل زره ماشومان نیول شوی دي. مسکو دا ادعا ردوي او وايي چې د ځانمنونکو ماشومانو ساتنه کوي. د اختطافونو په اړه معلومات تحقیقاتي ژورنالیستانو لکه ناتالیا ګومینیک د کارونو په نتیجه کې رابرسېره کیږي. خبریاله ناتالیا د دسمبر په میاشت کې په واشنگټن کې و چې د خپلو کارونو په خاطر د بی پولې خبریالانو لخوا جایزه ترلاسه کړي. ګومینیک په اوکراین کې د هغه ډلې یو بنسټي خوندونکی دی چې د جنګي جنایاتو د څېړنې په برخه کې خبریالان روزي. نو موږ وایو چې خبریالان په جګړه کې مهم رول لوبوي.
اوکرایني ژورنالیزم ډیر ښه وضعیت کې نه دی خو بیا هم خدای چې شته دي دومره شته چې سیاستمداران اغیزمن کړی دي د جګړې پر مهال د دولت په پالیسیو اغیزه کړی ده او خپل وجود سالم ساتلی دي
په جایزو کې ګومینیک د خپل پخوانی همکار ویکتوریا روشینا لپاره د عدالت غوښتنه وکړه د خبریاله د سپتمبر په میاشت کې د روسیې په توقيف کې مړه شو او چارواکو اوکراین ته د هغه د جسد لسپارلو څخه ډډه وکړه په دغه غونډه کې د بورکینا فاسو خبریاله مریم اودر اوګو هم وستایل شو د بورکینا فاسو یو تحقیقاتي ژورنالیست چې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د دولتي ورځپاڼې سیډویا لپاره کار کوي
هر څوک د خبر تر لاسه کولو او نظر بیانولو حق لري او همدغه تنوع ده چې د ملکونو اساس او د خېګړو ژوند پرې ولاړ دی
د جایزې بل ګټون کوي د الجزیرې د غزي بیرو مشر وایل ال دهدو دی نوموړي له جرمني څخه یو ویډیوي پیغام شریک کړی چیرې چې په غزه کې لته پکې دوه وروسته تر درملنې لاندې دی د اسرائیل او حماس جګړه د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خونړی جګړه ده
که د ژورنالیزم لپاره شرایط ډیر هم خراب شي خو بیا هم د هغو زړورو خبري اعلانو یادونه پکار ده چې هر ورځ د آزادو مطبوعاتو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي
د بی پول خبري اعلانو بنسټ په مراسمو کې هغه خطرونه تایید کړي چې رسنۍ په غزه او ټول نړۍ کې ورسره مخ دي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو
په برتانیې کې اوس ډېر داسې سیمشته چې په بازارونو کې د افغان خوړو ریسټورانټونه تر سترګو کیږي په یو بهرني هیواد کې د افغان کلتوري خوړو دودولو تر شا د هغه مسلکي اشپزانو لاس ته چې د تیر رسول سيزو په وګدو کې د هیواد تر کړ شوې دي زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل د زینو اشپزانو سره خبرې کړې تاسو ته رپورت راوړو
کمو په برتانیا کې کله هم افغان خوړو ته زړه وسی نو د دې هیواد په ډېرې شارونو او شارګوټو کې ریسټورانونه مندلایسي په دې واد کې اوس ځینې داسې افغان مسلکی اشپزستا چې د خپل هیواد د بیلا بیلو کلتوري خوړو نغړایي تل بل ساتلې دي
سابق کبوت کې قمردم زیات ریسټورانا نداشتن چون اشپز هم کم بود و نمیتونستن رستوران ها باشه آل نام خدا نام خدا نام خدا خدا افغانای ما رو زنده داشته باشه خداوند دگان بتشن در هر منطقه که میرین نام خدا رستوران است و واقعا نان افغانی در هر جای مزادار است
لیلومی پینزی ویسکال اولان دی اشپزی پیل کردی چه لروسیه تور بریتانیه افغان خواره دود کردی
ما در شهر مسکو بودیم که یک شارک کوچکش به نام رسوف ندانو بود که در اوج اقتصاد ضعیف بود و ما مجبور شدیم که برم یک آشپزی کنم نان افغانی کنم چون بچه های افغان ما کلش مزل بود نان افغانی را هیچ وقت نخورده بودن ما در اوجه شروع کردیم از این اوجه که شروع کردیم آشپزی را نام خدا تا این 25 ساله که در اینجا آمدیم ما آشپزی میکنم
لیلومی در بریتانیا پا لوکس هوتلونو که هم افغان خواره سیالی تا ورندی کردی
و شش هتل مشهور لندن که به نام آلدن هتل، هیلتن هتل، اینیا که هتل‌های بسیار مشهور لندن هستند. با اوجا ما رفتیم که ما تانستیم که قابلی خود انترنشنل جور کنیم و قابلی ما اول شد که دمی مسابقه رو ما اول بردم.
مستوره بی اشپش کال مخ که بریتانیا تارا کوچه دلی او دری کال اکیجی چی اشپزی کبی.
از بس که مردم خوش میکنن طعم غذا را خوششان می مارا تشویق میکنه دیگه همچنان خاله لیلما جان که دیگه بسیار مهربان است واقعیت کمره ما زیاد همکاری کرده کمک ما کرده تا این امروزه کمک ما کرده
اشپزان لیلما و مستوروایی چی در افغانانو بیل بیل خواده پا نره که هیچ ساری نلری
قابلی ما
قابلی چاینیز چکن چاینیزی دو پیازه بولونی
دو پیازه بولونی منتو
انگلیس ها غذای افغانی را دوست دارن لذت بردن
قد نان ما زیاد مزه داره
خیلی خوششان آمد بسیار مزه شان داد
د لیلومی او مستوری غوندی تکراش پزانو د خپل مسلک په لرلو سره نه یوازې خپل ژوند په شو درولی بلکې د افغان کلتوري خوړو په دودولو کې هم مرسته کوي. قسم خان مندوخی امریکا ژغ لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
په افغانستان کې خلک د انټرنیټي خدماتو او بیونه شکایت کوي. کسه هم 13 میاشتې طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت د نورو سہولتونو ترڅنګ د انټرنیټي خدماتو د بیو د ټیټېدو اعلان وکړو، خو خلک شکایت کوي چې د بیو لکه مخسره هم مهاله د انټرنیټ کیفیت هم کم شوې ده. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې
یو جی بی په 15 افغانۍ ور کوي. کفیات هم هغه سیمه کې غونټ نه دي، تزوال هم هغه سیمه کې غونټ نه دي او قیمته هم 15 ته شوې ده.
که څه هم په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو بې د گاونډي هیوادونو په پرتله خورا لوړ دی، خو بل خا د لوړو بې ترڅنګ افغان وګړي شکایت کوي چې د کیفیت په لحاظ هم زیاتې ستونزې شتون لري.
د افغانستان انټرنیټ هم بسیار کند است. دغه تا که سره بوم بالا نشي گفتي هغه هم تا کار هم نمیته سره بوم هم کار بالا شوی کند است. د قیمت هم از بسیار زیات. ما خودم د ایران مسافر بودم، دغه انټرنیټ شون خوب بود، بسیار ارزان هم بود. دغه مشکلات دارین دغه د افغانستان فعلا
او ډیر سوس سره اوس آسانه کستا په کار یو یو شی مثال ډاونلوډ یو ګوره هغه کار نه کی زړه د خوري زړه د خلی ته راولي نو دینه خدای چې بيخي کار نو کو خدای دینه نو چې کار کو به ته انټرنیټ سرعت زیات کی مونږه او به ارزانه کی مونږه.
د طالبانو د معلوماتو او ټکنالوژي وزارت 13 میاشت اعلان وکړ چې د راتلونکو 2025 میلادي کال لپاره به د نور مخابراتي خدماتو ترڅنګ په انټرنیټي کڅوړو کې هم کموالی راسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د 1 GB میاشتنی کڅوړې بیا به 15 افغانۍ وي چې د تیر په پرتله 14% کموالی پکې راغلی. بلخوا د ټکنالوژي برخې شرکت د افغانستان د موقعیت ترڅنګ د برېښنا نشتون د لوړو بیو علت یادوي.
زمنګ د هوا طبي ساختار چې کوم ده د غرونو شتواله دی وجه کېدلی شي چې یو مخابراتي پایا دی په ځای چې پراخ ساحه کور کې هغه د غرونو د لوجه کېدلی شي چې هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي او د ډیرو پایو لګیدل اډمن کاس لوړ کې همدارنګه د برق او د قوي ساختار نشواله چې همدا اوس په افغانستان کې شاوخوا 3000 مخابراتي پایې دي چې زیاتره په جنریټری برق باندې فعالیت کوي او د اډمن کاس لوړول شي.
که څه هم د طالبانو د مخابراتو وزارت د انټرنیټي بیو کموالی خپل لاسته راوړنه یادوي، خو بل لور ته خلک شکایت کوي چې روان ناوړې اقتصادي وضعیت ته پکتو پر اوسنیو ټاکل سوي بیو باید لسره غور وسی. شمساریان امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
درنو اوریدونکو، دا زموږه سهارنۍ خبری خبرونه. ساسونه په دې هلې اجازه غواړو چې زموږه خبرونه اوریدلو ته دوام ورکړي.